مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه مسکو. مقام های امریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ می‌زنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه‌ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه‌ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسند که اگر تاجیک باشند اونا نمیخواهند در راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیداً این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملتگرایانه به این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردند. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنن اونجا حمله میکنن. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردن، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه که شورای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن، اما در این زمان در روسیه یکی از دولت‌های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوزاد ایجاز داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکه خود وسیع تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد بر زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن به وجود شروع کردن که با او همکاری بکنن. بعضیشان جنگیدن در پهلوی زونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن، اینا در بس اون وقت کشورهای منطقه تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و بعد در ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجیکستان رو ببینید، تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا. و بنابرای این کل از اینا رو که یک جای بکنن، یک شرایط به وجود میه که داعش از او استفاده میکنن. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش بیه استفاده میکنن و این فرصت رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواه تبلیغ بر خود بکنه و کوشش بکنه که با ایجاد این نوع راه و راست و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً بر رگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیک شه، تغییر بده، عوض کنه، شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبهه ها کم است. اما شبهه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجمعه کروکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدند این افراد بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و برآمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزها را ندیدیم. و بعدن شیوه بازداشتشون هم بازداشتشون اینا را دقیقاً با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان، اینا نمایشکارانه اونا را لتوکوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبران اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلا برخواهتون میگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مذارت که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشون نشان میده که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است، درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک و شبهه.
و نکته دوم چی بود که میخواستی خود اضافه
کنی؟ و اینکه من تمام شک و شبهه هایی که هنوز مقامات روسیه و این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح هست در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتوماتی کلاشنیکوف پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر را استفاده نمی شود، اونا از کجا اینا دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضوی داعش باشد. بسیار نکته اشاره میکنه که ظاهرا خدمات
اکتشافی در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته، روسیه در نهایت چه خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه، حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمی کنم که روسیه بعد از اون که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره، اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره به همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجیکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلویز رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابقه هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه. بعضی از یار زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سرش آوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حال هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعشی که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادهی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه یک ایدئولوژی است، در اصول یه ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باید که داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفای دارن خط میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد به سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی‌سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی. مومن
درست است، قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغورهای چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت، اینا یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم تاجیک. بله، اینا یک زمینه حضوری گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودن، اینا برگشتن و بیعت کردن با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش های را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونا در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راه‌های پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش های داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم خیلی کم است. اینا اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند، در ترکیه و یا آمدند. ما گزارش هایی داریم
یعنی که پس از سال 2017
بله پس از شکست
خورد در
اینا آمدند با اوکراین، در اوکراین بازداشت شدند، ولی تعداد چون کم بود به اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد. اما مهمی نیست، مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد. این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد، اینو از طریق شبکه‌های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند. دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند، در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت، در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله به یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود، در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روزی گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلواکیا بازداشت کردند در این اروپا. یعنی چند عامل است، اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند.
تشکر از این. خب پیش از حمله به حومه مسکو، جناب جلالی شما حتما دنبال کردین که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران امریکایی از خطر داعش خراسان از افغانستان هشدار داد. ببینیم بخش از این سوال و جواب را و برگردیم.
شما گفتید و تقریبا نقل قول مستقیم است که می توان در 6 ماه شاهد حملات علیه منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از کشور باشید بدون اینکه هشدار داده شود. آیا در مورد آنجا صحبت می کنید؟ داعش القاعده از افغانستان؟
داعش خراسان به طور خاص و همچنین از سوریه که سعی دارند به کشورهای عمدتاً اروپایی تمرکز کنند.
خب جناب جلالی، همونطور که مومن هم گفت، در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است. مثلا فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود گفته که نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان گفته که داعش خراسان در حال حاضر بزرگترین تهدید از جانب اسلامگرایان در آلمان است. در گزارش همچنان می‌خوانیم که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که داعش خراسان در ماه‌های اخیر به انجام حمله در فرانسه چند بار تلاش کرده. خب اگر حملات به منافع ایالات متحده و متحدانش در غرب صورت بگیره، اونطور که جنرال کوریلا گفت، از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما، چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از به وسیله حملات از راه دور مثل طیاره‌های بی‌سرنشین؟
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا، چه در حکومت باشه که در کانگرس باشه، علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره یه علاقه. اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن، ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه، او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زواهیری رو در کابل از بین بردن. این امکانات دو مسئله عمده وجود داره. اول، داعش شاخه‌های مختلف داره، تنها در افغانستان نیست. زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه‌هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقاست، همچنین در سومالی و در دیگر کشورهاست، در سوریه است، در عراق است، در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند. اما امکانات ممکن است پیدا بکنن. تا زمانی که امکانات پیدا میکنن، این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر دارد.
آیا به نظر شما طالبان توان مهار آموتام داعش خراسان را دارند؟ جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردن طالبان اما بسنده نبوده.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبا برای زیق مقابله با داعش بکنن. اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد. و از جانب این ایدئولوژی است داعش، ایدئولوژی معنایش ایست که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتانند، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن، تا وقتی این امکانات از بین بردن ازی وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابله با داعش، و یا ای که بعضی شاید از ناچاری به داعش بپیوندند. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آوردن ایره، طالبای پاکستانی اساسا ایره وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروپ های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبان همکاری میکردن، اونا بعضیش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن، و حالا هم امکانات موجود داره. طالبان از دور گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکردن، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن، و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابرای ارتباطات باعث ازی میشه که با وجودی که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسازاد. تشکر علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه، و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم، او د تیرونی مهمو سیاسي، ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هر کله کوم. دا ونې له هند خبرې کې چې لالوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدی هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسا نمو هم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وتلې. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وای، یو داعش تولیدی بلې تمویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نومې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیولی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړې ولې چې دوی لوی لاس مختلف چې دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو دلته ډېر ظلم تیر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا
دوی ذهن نه لري، د زیاده ستونزو سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دي کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرای شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي، یو تورستي دله ده هر څه کوي. نو موږ ته دی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکی ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د په پامیر باندې شو کومندان زیاته اندازه باندې لري او دی دا د جنایت نه په کوم ډول کې چې اته دوی د محابس و امیران یا په امنیتي ورګونو کې هغه په پامیر کې سلامان تشریف لري. ممکن دا راځي سپریکسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د خزو سپینګیرو او ماشومان څخه پر ډک کابل کې ځان باندې بند تړل شي او انفجار ورکولای شي او بي ګناه ویني تویولای شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللې د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي دنجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
دنجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسټیان کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک د چان نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي، خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته، متاسف ولا یو درې ګاونډ دي هیوادونه په لوګا
سره
نه برابر دي، یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت لري، اپرات لري، چې موږ تاسو ته درس نه وایو کومه لا د نورو په کې کې څه سره بل هیواد هم لاندې مسلمان قوت چې امر خرابوم کې اپراج لري او بل هیواد بیا په خپل خاورې کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، برا دا چې موږ شل قصه برابر سو، برا پر سیمخادار روان کړو، دا تشکیل به پاکستان دی، پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلي لاریون چې لومړی ځل لپاره په تاریخوالي ووخته تنظیمون کې وای لاریون تر پای اسولیز خو په اخیره کې د سیسې لمخې په تاریخوالي ووخته او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې دغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ کولای شو چې له قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونه افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو. د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور لی وسره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وه چې وایي جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت د دې لپاره یو کرپټینګ کې حقوق ځان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی. ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغه سي جنايات زیږولي وو، دغه سي څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پختنې جواب نکړي. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د خزو او انجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور می بیخی نشی چې تاریخی غلیم یعنی پاکستان نیابتی ملیشی با د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمی حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشی. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزي او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللی د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې مش په واځي توګه باندې وړاندې زونه ننګونی خپل تشویشونه او د هلاري ورسره شریک کړل. دوی زموږ خبرې په ورین تندې واورېدل او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري، اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او میلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي اجنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي او راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسوټنه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاوره کې درول دي. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرې دوه تن خبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې و خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر منځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره غنی نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاوره غنی نو ولی ویزه ورته اخیسته ده. بلخوا د پاکستان حکومت ویلی دا انس حقانی سفر رسمي نه وو او هغه د خپل دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړه چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړ. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیوال ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ول منځل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګ مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او لته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخت ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسب داسې دستګاوې تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کیږي چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو لجیبه تر سلو زرو یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایی خاروالې په وینا د دوه زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورو ورو په ویرانه بدل نشي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چې وي د کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندیو جوړولو سره په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرین هم جوړ کړی. په دې ډرونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرونونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن و مورزم رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره. د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.